تفادی د خلا پتونلونه کې د هوا مقاومت کمیږي او په دې ډول ریل ګاډي یا نقلیه وسیله تر ژغ په زیات سرعت حرکت کوي. د چین د هوا فضا اداره په دې کار کوي چې داسې سیستم جوړ کړي چې د ریل ګاډو سرعت په ساعت کې 0 کیلومتر ته ورسوي.
لدی سره 12 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې لا هم د ترهګرو خوندي پټنځایونه پکې دي او له دوی سره پوځي او مالی مرستې کوي. اجرایه ریاست دغه څرګندونې وروسته لاغې کړي چې ښاغلی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان د سولې په هدف د سیمې سفر پیل کړی. په ګردیز کې د 600 متره مکعب ظرفیت لرونکي د څښاک د اوبو د ذخیرې ساختماني چارې بشپړې شوې دي او د 4500 کورونو لپاره د څښاک د اوبو د رسولو د شبکې د فعالولو چارې پیل کیږي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون وو فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. او فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دا انتخابات د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوري. تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل واستلای سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د خبرونې په پاتې شیبو کې زما حق زما رائے 19 پروگرام خبريږي چې د انتخاباتو پر مسله په کې بحث شوی دی.
زما رائے زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث د ولسی جرګې د رایو شمیرلو څرنګوالي او د جمهور ریاست انتخاباتو ته د چمتووالي لپاره ځانګړي سوی. خو له هر څه وړاندې د انتخاباتو په اړه راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 12 ولایتونو د یو شمیر مرکزونو رایې به له سره شمیرل کیږي. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 12 ولایتونو د هغو مرکزونو رایې به بیا شمیرل کیږي چې د نتایجو په پاڼو کې قلمي لاسوهنې سوي وي او یا د انتخاباتو په ورځ له دغو مرکزونو د شکایتونو راپورونه ورسېدلي دي. دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلو کې د شفافیت په هدف د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه سوي ده. 12 ولایتونو کې چې په هغه کې بغلان شامل دی، شپږ 15 مرکزونه دی، غور شامل دی، دو شپېته مرکزونه، همدارنګ بدخشان شپېته مرکزونه، کاپیسا و مرکزونه، پنشیر ټول ټاکنیزه حوزه، پکتیکا یو شپېته مرکزونه، زابل دوه مرکزونه، هلمند نه مرکزونه، نیمروز درې مرکزونه، وردګ شپږ 30 مرکزونه، بامیان دو 25 مرکزونه. په دې 12 ولایتونو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه بررسي ترسره کیږي.
دا په داس حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې او دغه شان د اخرب د 15مې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم او د نوملړ په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ولایتونو نه د انتخاباتو ټول حساس مواد مرکز کابل ته رسیدلي او د ډلبندۍ په مرکز کې تر اوسه 100,000 رایې جمع او ثبت شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د قوس میاشتې په 2مه نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاباتو تو ابتدایي نتایج اعلانوي او د همدې میاشتې په 10مه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په ځینو مرکزونو کې د محافظتي کڅوړو پر ځای اموزشي کڅوړې ډکې سوي چې د مرکزونو د نتایجو شفافیت یې له ستونزو سره مخ کړی. د دغه بنسټ ویان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون لخوا د مشکوکو رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو د نتایجو په شفافیت ښه اغیز کولی شي او دا یو نیک اقدام دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ژمنې سره سم د ولسي جرګې نتایج اعلان کړي څو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته لاره هواره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي او ژمنه کوي چې دغه ستونزې به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې نه ترسره کیږي. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظرونه اورو.
محمد فاروق بویایم، راتلونکي کال کې د ولسمشری انتخاباتي د دې لپاره دوی څه کولای شي؟ فکر کوم ما په نظر دغه دوه موضوع لږ سره بیلوالی هم لري. یو علایده پړاو ده، بل علایده پړاو ده. ځانته مسؤلیتونه او واکونه لري دواړه انتخابات. خو د ټاکنو له کمیسیون څخه مغوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې اوس ډېر احزاب او بعضې ټولنې او ولسونه ورباندې تر یوه حده پورې بدګمانه دي، شکمن دي، او هغه څنګه مسؤلیت چې دوی و هغسې په قانوني ډول باندې تر سره کړی، نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې دا انتخابات د ولسي جرګې انتخاباتو ته په څومره وخت کې قانون پیشمنه کړی ده باید نهایي کې ابتدایي پایلې او نهایي پایلې باید اعلان کړي. داسې نه چې دوی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې سیاسي ملحوظات په پام کې وخت دراز کړي او دلته درغلي ته زمینه برابره کړي. نو غوښتنه هم دا ده چې راتلونکي ټاکنو د رئیس جمهور ټاکنې هم باید ثابت میکانیزم او د ثابت سختار له روی باید او هغه مهلت یا وخت چې په قانون کې پیشمنه سره د هغه مطابق عیار او تر څو راتلونکي ولسمشري ټاکنې په اساس په معین وخت باندې او د ولسونو د ارادې د تمثیل په بنا باندې ترسره شي او په راتلونکي ستونزه مشکل ونه لري.
مأمن ابراهیم زویم، ولسی جرګې ټاکنو ته وګورو، باید سل فیصد تغییر راسي، ځکه که دا تغییر نه راسي هغه یوه امیدواري سي د خلکو او هغه امیدواري سي د حکومت او د کمیسیون ولا سي بیرته خلک په کمیسیون باندې باور وکړي، هغه باور متاسفانه لاس ترانه وړل شو. نو باید سل فیصد تغییر راوړل شي. یوه میاشت دوه میاشت که ټاکنې وځنډېږم خو ضرور دا ده سیادي خلکو باور بیرته لاسته راوړل شي، یعنی ټاکنې په داسې شفاف ډول سره ترسره شي چې هغه د ولس او د خلکو غوښتنه. که خلک له بایومتریک سیستم سره بلد وي، بایومتریک سیستم په معیاري ډول، یعنی په هغه ډول نه لکه په تېرو انتخاباتو ولسي جرګې انتخاباتو کې ترسره شول چې په هغه ورځ د ټاکنو خلک په قطارونو قطارونو خلک هغه د رای ورکولو ځای ته ولاړ دي، خو منان په خپل په بایومټریک سیستم سره نه خلاصې دوه دغه خلا پرېږدې چې دوی هغه رای ورکوونکو بایومټریک واخلي.
لا مومنیارم دی د افغانستان د ټاکنو کمیسیون باید داسې کارمندان وټاکول سي چې هغه یو ښه برنامه، یو ښه پلان چې هغه کوم وخت مقرر کړی په هغه وخت کې اجرا کړي. په تیرو د پارلماني انتخاباتو کې موږ شاهدان وو چې دوی چې کوم کسان معرفي کړي وو، کوم کسان استخدام کړي وو د بایومټریک لپاره، هغه ټولې ستونزې درلودې او هیڅ لاسرسی ورته صحیح ونه سو. دا غټه ستونزه وه. که چیرې هغه خلک باید په کار وګمارل سي چې هغه له بایومټریک سره ښه وړتیا ولري او ښه پوهه ولري، نو غټه ستونزه دا ده چې باید هغه کسان استخدام سي چې هغه په بایومټریک ښه پوهېږي. وړ کسان هغه سي په شناخت، په ملګرتیا او په خپلوي کسان معرفي نه سي. هغه کسان باید معرفي سي چې هغه دي وړتیا ولري، استعداد ولري او مخکې تر مخکې یې داسې کار کړی وي چې هغه په بایومټریک په ماشینونو سره پوهه ولري.
درنو اوریدونکو، دا مو افغانانو نظرونه مو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې له تیرو انتخاباتو زیات عبرت اخیستی او ډاډ ورکوي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې به دغه ستونزې تکرار نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار په انتخاباتو کې ورته ژمنه کړې وه خو په خپلو وعدو کې پاتې راغی. په دې اړه مو بحث رابللی چې د ولسی جرګې د رایو شمیرل کوم ځای ته رسېدلی، د رایو شفافیت په څه ډول دی، آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او د جمهوري ریاست د انتخاباتو له مدیریت نه وتلی سي، سیاسي ګوندونه په دې اړه څه نظر لري؟ په سټوډیو کې را سره میلمانه دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده مروا مینی، او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل. ملمنو ته خره غلاس وایم. خبر صاحب، که د انتخاباتو د وروستي اپډیټ په اړه معلومات ورکړي، کارونه چې حکومت رسېدلي خصوصا د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه کوم معلومات اوریدونکو ته ورکړي، مهرباني.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تعهد پر اساس باندې چې قانون ته لري او همدارنګ هغه عدالت ته لري چې د ډیموکراسۍ اصول باید تامین سي په دې هیواد کې، موږ د ډلمندۍ یا د رایو د جمع کولو مرکز ایجاد کړي چې په دې کې تر 400 اضافه کارمندان مصروف دي. د دې ترڅنګ مو د سرور مرکزی د سکار انتقال کړل مرکزی دفتر ته او هغه په فعالیت باندې فایل وکړل.
کله کله چې څومره رایش میرل سوي دي، یعنی سیستم ته
تر اوسه پورې تر یو لک اضافه زموږ ارقام سیستم ته داخل سوي دي، او په دې برخه کې هر ثانیه او دقیقه د ارقام تغیر کوي، ځکه چې په سوونو کارمندان انټری کوي. په دې ورځو کې موږ کوشش دا کوو چې د ټاکنو د قانون د دویم مادې دویم فقرې پر اساس باندې هغه عادلانه نتیجه، شفاف نتیجه اعلان کړو چې هغه د ټول ملت لپاره د قبول وړ وي. البته د یادولو وړ دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شفافیت ته د رسیدلو لپاره، عدالت ته د رسیدلو لپاره ځینې فلټرونه لري، چې ښه فلټرونه د ډلبندۍ مرکزو، د سرور عمومي، د شبکې ایجاد وو، همدارنګ متخصصین وو په دې برخه کې چې دوی په دندو وګمارل سول، او د دې ترڅنګ هغه د تدابیر وو چې پاتې وشتم او نوشتم د میزان په ټول هیواد کې ونیول سو، هغه که د ناظرینو په برخه کې وو، هغه که د مثال په ډول د بایومیټریک د ټکنالوژي ایجاد وو، که هغه د رای ورکوونکو د فهرست ایجاد وو، او که ځینې نور تدابیر وو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وکولای شي چې ښه نتیجه خلکو ته اعلان کړي.
مروه، تاسو د حق پرست صاحب خبرې واورېدلې. قدرت وو چې دوی کارونه له قانون سره سم مخکې تللي دي، هغه سند نظر بنسټ په توګه تاسو دوی له کارون راځي په داسې حال کې چې وخت کم پاتې ده، رای ډېرې زیاتې دي، دوی وایي چې شاوخوا یو لک رای د معلوماتي بانک ته داخله شوي دي، دا کار په نس حساب نه ده؟ تاسو له نظره
د کمیسیون هغه کارونه چې د رایو په شمیرلو کې دوی تر اوسه ترسره کړي دي ډیر کم موارد دي چې له قانون سره سمون نه خوري. د بازو هغه د حفاظتي خرطو پر ځای باندې دوی د موزشي خلطو څخه ګټه اخیستې، د دې تر څنګ باندې بیا د بازو ولایتونو او مرکزونو هغه فهرستونه چې را لګل شوی دي په دې کې ټاپانه و، یا هم مهر هغه چاپه چې باید لګیدلې وای په ولایت کې دغه نه و. د دې ترڅنګ هغه صندوقونه چې را لګل سوي دي او صندوقونه هغه شمیره چې لرو سمون نه خوړ، د هغې نمرې څخه چې مرکز کې شتون درلود، دغه ډېرې ستونزې دي چې په کمیسیون کې تر اوسه شته، خو کار یې دوام لري. زموږ ناظرین هلته شتون لري، او هر هغه غیر قانوني عمل چې کمیسیون ترسره کړي دا
موږ تر
اوسه سم روان دي، او کومه ستونزه نشته. پکې یوازینی ستونزه موږ چې درلوده د ناظرینو په برخه کې وه چې هغې ته هم کمیسیون ځواب ورکړ، ځکه دغه ستونزه بیا نوماندانو ته ورګرځي چې د دوی ناظرین د نظارت په دنده سم پوهاوی نه لري. د کمیسیون د کارکوونکو په کارونو کې دوی مداخله کوي، تر ډېره حده پورې جارو جنجال رامنځته کیږي. نو کمیسیون هم مجبوره ده چې دغه نظارت لږ څه سمبولیک کړي، خو د څارګرو بنسټونو ناظرین هم په همدغه جمله کې حساب سوي دي، ځکه موږ هغو ته ترینینګ ورکړی و، هغوی هغه د نظارت په دنده ویګي او په دوامدار توګه باندې موږ سره د خپل خبرونه او احوال شریکوي. د دې ترڅنګ لکه څنګه چې حق پرست صاحب مو ویلې، دغه سرور او د ډلبندی مرکز دغه موږ هم هیله مند کړیو چې د رایو په شفافیت کې به د مرسته وکړي.
حق مل صاحب، تاسو د سیاسي ګوند په توګه باندې تل غوښتنه کړې وه چې انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د ولسي جرګې انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. دا خبره چې تاسو واورېده، او تاسو په داسې حال کې چې دوی څارل له نږدې نه هر وخت تاسو په دې برخه کې غبرګون ښیي، کارونه یې له قانون سره سم، تاسو د غوښتنو سره سم مخکې روان دي که نه؟ د شفافیت په اړه راته ووایي چې دوی چې کوم ډاډ ورکوي، آیا تاسو ته به د منلو وړ وي؟
اول خو موږ همیشه ویلي چې د ټاکنو پروسه باید د سیاسي احزابو سره په تفاهم او مشوره او په همغږۍ کې مخته لاړه شي، اما متاسفانه چې دوی له سیاسي ګوندونو سره سمبولیک چلند کړی دی. کومې طرحې، وړاندیزونه او مشورې چې سیاسي ګوندونو کمیسیون ته ورکړي دي، په هغه باندې عمل نه دی شوی، او که عمل هم شوی دی په ډیرو کمو مواردو کې عمل شوی دی. اوس هم موږ منتظر یو چې دغه پروسه په کوم طرف ځي. البته د ټاکنو په ورځ باندې ډیر پراخ تقلب شوی دی، او سیاسي احزابو ته، خصوصا حزب اسلامي ته، دغه بهیر په هیڅ توګه د منلو وړ نه دی. او اوس به وګورو چې د دې پروسې نتایج څه ډول دي. که چیرته کاندیدان لدغه پروسی راضی وو او غوته دغه پروسه او دغه پایلې د قینات وړ وي، تبان سیاسي احزاب هم په دې قانی وي او که نوماندان و اعتراض درلود او ویل چې په دې برخه کې عدالت نه دی مراد شوی، نو په هغه صورت کې به سیاسي ګوندونه هم خپل موقف اعلان کړي.
حق پرست سپتا ستراځو په داسې حال کې چې له اوس هم د ولسي جرګې د انتخاباتو ستونزې نه دي حل شوی، تاسو په دې برخه کې ډېر جدي کار روان کړی دی، کمیسیون ډېر زیات مصروف هم ده، په ورته وخت کې تاسو د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو چمتووالي لپاره هم خبر ورکوي، آیا دغه دواړه کارونه په یو وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کولی شي دغه او د نووزي؟
ډېره مننه. مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته راسم، یو خبره د یادولو وړ ده چې همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو تعداد کسان د خوا څخه تر انتقاد لاندې راځي او دوی وایي چې سیاسي احزابو ته سمبولیک رول ورکړل شوی دی. زه ویلی سم چې سیاسي احزاب خپل ځان ته سمبولیک رول ورکوي. راځو د ریاست جمهوری د انتخاباتو د تدابیرو دپاره اول خو شپږ نفر متخصصین په دې برخه کې مقرر شول چې عملاً دوی اوس پر مصوبو باندې په طرز العملونو باندې او پر حقوقي اړخ باندې کار کوي، او د دې ترڅنګ په مشورتي برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی کار کوي، مشوري ورکوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری دردنشا څه تدابیر باید ریاست جمهوری د انتخاباتو لپاره ونیسي. او موږ څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لنډو ورځو کې هغه مهالویش اعلان کړي چې موږ پر یو دیشم د حمل د ریاست جمهوری انتخابات لرو، او د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې په دوهم د قوس ابتدایي لیست اعلان کړي د اکثرو ولایتونو د دې سره سم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول هغه تدابیر هم اعلان کړي چې موږ د ریاست جمهوری د انتخاباتو لپاره لرو او چمتووالی په دې برخه کې لرو چې هغه هم د ملت سره او ساسي مطبوعاتو سره شریک شي.
مل صاحب، تل د حزب اسلامي له انتخابات خپلواک کمیسیون باندې انتقاد کړی دا، او په داسې حال کې ولیدي چې جمهوری ریاست انتخابات ورته د منلو وړ نه دي، په داسې حال کې چې باید د ولسي جرګې د پایلې شفاف اعلان کړي. فقط د دې خبرې څرګندونې تاسو ور د کپ جواب کې راتوي خلاص، آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون دا وړتیا لري چې د ولسي جرګې پایلې شفاف اعلان کړي ورسره څنګه کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ولاړ؟
قطعا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وړتیا نه لري چې وکولی شي د دغه پروسې په رابطه د افغانانو قناعت حاصل کړي، ځکه دوی ونه شو کولی چې دغه پروسه په سمه توګه مدیریت کړي. په دې برخه کې ډیر زیات ضعف او نیمګړتیاوې موجودې وي، او هیڅوک به پیدا نه شي چې د دغه ورځې د ټاکنو د ورځې په حق لاغوی مثبت نظر ولري. ټول وایي چې په دغه پروسه کې ډیر زیات نیمګړتیاوې موجودې وي، تقلب شوی دی، او قصدن دا زمینه سازی شوی ده چې وکولی شي احزاب په دې برخه کې، یعنی د احزاب کاندیدان چې دی هغوی ډېر رای ترلاسه نه کړي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وړتیاوې تاسو وایئ چې نه سي کولای، کوم لامل دی، کوم دلایل تاسو ورته لرئ، او کوم ټکي دي چې تاسو ورباندې انتقاد لري؟
اول خو کله چې د نوملیکنې په پروسه پیل شو، په هغه برخه کې دوی ډېر زیاته مبالغه وکړه. دوی ویل چې د 9 میلیونه په شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې ده، په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونه ویل چې دغه نوملیکنه د 3 یا 3.5 میلیونه نه زیاتره ده. بیا له هغه نه وروسته د سټیکرونو په برخه کې تاسو ولیدل چې په بازار کې سټیکرونه خرڅېدل، د دوی مدیریت په هغه برخه کې هم ډېر ناکام و، نه شو کولای چې دوی دغه سټیکرونه وساتي، د خلکو په جیبونو کې موجود و. د تذکرو په برخه کې تاسو ولیدل چې په میلیونونو تذکرې جالی وي، او رسنوي ته وښودل شوې، سټیکرونه رسنوي ته وښودل شول. له هغه وروسته د انتخاباتو په ورځ باندې ډیر پراخ تقلب وشو، تاسو ولیدل چې د دوملیکنې په برخه کې ډیر ستر اشتباهګانې
موجود تر ازمه. دوی د هر څه منی خو د شفافیت ډاډ ورکوي، لکه اوس د بایومیټریک سیستم نه د ډیټا انتقال د اطلاعاتي بانک ته، دا ټول هغه د انتخاباتو شفافیت تضمینوي. په دې مهم تاسو باور نه؟
دوی خو ویل چې دوی خو له ټاکنو مخکې هم ویل چې موږ بشپړه امادګي لرو، ټاکنو ته ځو، او هیڅ ستونزه موجوده نه ده. ما د ټاکنو په ورځ ثابته شوه چې دوی هیڅ ډول امادګي نه درلوده، اما هغه اشتباهګانې چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې تکرار شوی، هغه یو بیا متاسفانه تکرار شوې، او لاغه بدتر اشتباهګانې منګولې دي، خصوصا د بایومیټریک په برخه کې او د فهرستونو په برخه کې چې هلته خلک تلل هلته د هغوی نمونه موجود نه و. د بایومیټریک په برخه کې تاسو ولیدل چې بیټریګانې موجودې نه وې، تخنیکي عوارض درلودل، کارمندان په دې نه پوهېدل چې دا څه ډول استعمال کړي. نور ګڼ داسې موارد وو چې دغه پروسه یې له سوال او شک سره مخامخ کړې ده، او او به ګورو چې د دې پایلې څه ډول دی.
مروه، تاسو د حقپرست صاحب خبرې مو اوریدل دی، حکمت صاحب خبرې مو اوریدل دی. انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې موږ بشپړ آمادګي لرو، یو غټ ارګان ده، په دې برخه کې تجربه هم لري او کار مې کړی دی، شفافیت ډاډ هم ورکړي. دوی وایي چې نه، د انتخابات خپلواک کمیسیون بې طرفه نه ده، او ورسره یو بل توری پورې کړي چې نسي کولای دغه رایه چې وي د انتخابات د جمهوریت انتخابات مدیریت کړي. تاسو د یو ناظر بنسټ په توګه باندې څه فکر کوي؟ آیا کمیسیون کولای شي که سیاسي حساب غوښتنې لوړې دي؟
له بده مرغه موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو د ولسي جرګې په ټاکنو کې. غټ ارګان خو هغه وخت هم و، ځکه اوس خو دا ارګان کوچنی شوی نه ده چې یا لوی شوی نه ده، هماغه ارګان ده خو مدیریت یې سم نه و. له ستونزو سره مخامخ شو، د بایومتریک، د فهرست، د قانون نقصول، له دواړو کمیسیونونو څخه د دوی د خپلواکۍ نشتون چې یا د سیاسي احزابو د پریکړو د تاثیر لاندې راځي، ځکه بایومتریک د سیاسي احزابو فیصله وه او کمیسیون تر ډېره وخته له دې سره په جنجال کې و چې دوی ویل موږ بایومتریک نه سو منلی. نو کله چې د یو کار ظرفیت نه لرو یا هم نیسو ترسره کولی، باید ووایو چې دغه کار نه کیږي. سیاسي احزاب دې ووایي خو دا کار موږ نه سو کولی. کله چې حکومت دا پریکړه ومنله، نو اتومات بیا کمیسیون هم ومنله. یعنی تر ډیره حده پورې د کمیسیون په خپلواکۍ کې موږ هم شک لرو. د دې ترڅنګ چې آیا کولی سي دوی ولسمشریزي ټاکنې ترسره کړي او کنه، اندېښنې مو ډېرې دي، ځکه موږ ډېر کم وخت لرو. د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې تر سره نه دي معلومې، او په دې هم نه پوهیږي چې هغه تقویم چې دوی موږ ته اعلان کړی ده، دا به دوی په همدغه عمل وکړي او که بیا دا هم بیا به هم نقص شي. د دې ترڅنګ موږ د زمي خواته روان یو او افغانستان کې ستونزې بیخي ډېرې دي. تاسو پوهیږئ چې موږ په وړي کې ونه سوای کولای مرکزونو او محلونو ته د ټاکنو مواد ورسوو، نو په ژمي کې به دا په کومو امکاناتو ورسیږي؟ د دې ترڅنګ د بایومتریک مسأله ده. بایومتریک به څنګه کیږي؟ بیا هم له بایومتریک څخه ګټه اخلو او که یې نه اخلو؟ که یې اخلو، نو بیا به مو د کمیسیون کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کیږي، د هغو ښوونځیو استادان چې دوی ګمارلي وو دغې دندې ته. د دې لپاره باید یو بدیل کمیسیون ولري چې بیا د ټاکنو په ورځ کې څوک له خپلې دندې څخه منصرفه کیږي. کمیسیون باید یو آپشن ولري چې د ټاکنو په ورځ له هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ د فهرستونو ستونزه، ډېرې خلک دي چې اوس تر اوسه اتلس کلن نه اوسوي، اتلس کلن سول مهاجرین راغلي دي. د دې ترڅنګ د غزنی مسأله، غزنی هغه ابتدایي فهرست هم نه لري، هغه نور ولایتونه چې لري. دغه فهرستونه لکه د ولسي جرګې ټاکنو کې چې موږ ستونزه درلوده، مخکې له مخکې بند نه سول، خلکو ونه لیدل خپل نمونه چې اوس کوم ځای ستونزه لري. کله چې د ټاکنې ورځې ته لاړو، نو زما نوم و، زما د پلار نه و، که زما د پلار سم و، زما خپل نوم سم نه و، د دې ترڅنګ د سټیکر شمیره سمه نه وه. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې په دې کې باید اصلاحات راسي، او دغو اصلاحاتو لپاره یو دېرشم دې عمل ډېره کمه موده ده، ځکه موږ کمیسیون ولید چې په دغه اوږد مهاله وخت کې دوی ونه سه کولی سم آمادګي، سم چمتووالی د ولسي جرګې ټاکنو ته ولري. نو ولسمشریزې ټاکنې خو لا مهمه مسأله ده او سخته مسأله ده. د دې ترڅنګ اندېښنه مو له امنیتي ستونزو نه هم ده. اوس تاسو ولیدل چې د فراه ولایت رایې له ستونزو سره مخامخ شوې، کمیسیون دغو رایې ته څه ځواب ورکوي؟ عینې ستونزې به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم لرو.
فقط راسي ووایه، د انتخابات خپلواک کمیسیون له دې ودینه نه سي وتلی، تاسو له نظره باید اصلاحات
راولي.
اکبر صاحب، د تیر انتخابات، البته د پټول افغانستان کې بیا په کندهار کې انتخابات وسول، په لومړۍ ورځ د انتخاباتو ډېرې ستونزې موجودې وې. تاسو وویل چې په سبا ورځ به دا رافسي، خو بیا هم زه خپله وګرځېدم، په مرکزونو ستونزه نه وي حل سوې. یو اونۍ وروسته چې په کندهار کې انتخابات وسول، تاسو بیا ژمنه کړې وه چې دغه ستونزې به حل شي، خو بیا تکرار شي. د دې لپاره چې له پخوانیو ستونزو نه عبرت تاسو اخیستئ، کوم اقدامات تاسو تر لاس لاندې نیولي چې دغه ستونزې د جمهوریت په انتخاباتو کې تکرار نه شي؟
یو خو ما یادونه وکړله چې په دې برخه کې شپږ نفره متخصصین هغه د ریاست جمهوری د ټاکنو د چمتووالي لپاره مقرر شوي دي، چې دوی به هم پر حقوقي اړخ باندې کار کوي او هم د دې ترڅنګ په تخنیکي او مدیریتي برخه کې.
قوانین طرزالعملونه موجود دي، فقط دوی مشورې حیثیت لري. قوانین موجود دي،
طرزالعملونه هغه ابجیکټ ته ضرورت شته، ځکه چې وخت او زمان تیریږي. یو قانون او طرز العمل دایمي کېدای نسی هغه ډیر ته اړتیا لري. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسون واقعا هم هغه تجربه چې موږ پاتې وشتم د میزان درلود په نیوشتم د میزان درلود او د دې ترڅنګ په کندهار کې د ستونزو سره مخامخ کیږو ور سره مخامخ خو په یو دیشم د عمل موږ غواړو چې د خپل تجربه پر اساس باندې هغه ټاکنې تر سره کړو چې تر ډیره بریده پورې د ستونزې موجود نه وي. یو شی چې زه بیا ټینګار پر کوم هغه دا دی چې په نړۍ کې داسې ټکنالوژي موجوده نه ده چې په هغه کې تخنیکي ستونزه ایجاد نشي. بایومیټریک هم د انسان د ذهن محصول دی، اتمان به کمی او کاستي پکې موجوده و. هغه محدود شمیر مرکزونه چې الته د بایومیټریک ستونزه ایجاد سول هغه زموږ سره صف دي هغه مرکزونه او هغه به بغیر د بایومیټریک زموږ د طرز العمل پر اساس موږ د فیصلې پر اساس د مسوبې پر اساس باندې رائے موږ تایید ګرځو. اما اصلاحات د ټاکنو خپلواک کمیسون ورته ژمن دی کاغه پکښته سوي کپل وړ سي په دې برخه کې اصلاحات را منست کیږي ترسو ولسمشری ټاکنو ته موږ پوره چمتووالی ولري. یو شی چې بیا هم د یادونې وړ دی غدا د ټاکنو خپلواک کمیسون یو معجزه کولای نسی ک چې نه کشپی امنیتي ارګانونو کومک وکي امنیتي ارګانونو کومک ورسره ونه کی د سربنځټونه ونه کی سیاسي احزاب ونه کی مدني ټولنې مثلا مطبوعات او موږ غشتون کې د دې وسو چې دغه یو ارګان باید په افغانستان کې هم امنیت راولي، هم ش پرسونل استخدام کی، هم د څارد بنسټ وظیفه اجرا کی، هم د سیاسي احزاب وظیفه اجرا کی، هم د مطبوعات او موږ غشتون کې د دې وسو چې یو معجزه وکي او د اروپا او د امریکا په سبب باندې ټاکنې په دې هیواد کې تر سره شي. زه فکر کوم همکاري د ټولو شرط په دې برخه کې تر څو موږ شفاف او ښه انتخابات په دې هیواد کې تر سره کړو.
حقمل صاحب دوی ول چې اصلاحات راولو ستونزې حل کوو او په دې برخه کې موږ من هم یو، تاسو د دوی دغه وادو ته په کومه سترګه ګورئ؟ یعنی واقعا به دوی اصلاحات رامنځته کړي هغه ستونزې چې دي د به تکرار نه شي، تاسو باور څنګه ده؟
تیرو تجربو ته په کتو سره یعنی مونږ دې نتیجې ته رسیدلي یو چې دا د ټاکنو اوسنی کمیسون او د ټاکنو اوسنی سیستم ډیر ناکام او ضعیف سیستم ده. دا اوسنی کمیسون هم نشي کولای چې دغه ستره پروسه چې یو ډیر مهمه پروسه ده دا پروسه پر مخ بوزي. که په دې اوسنی سیستم او په دې رقم ټاکنو ته ځو نو نتیجه به هم د تیرو جمهوري ریاست ټاکنو په څیر وي او دې ته موږ هیڅ خوشبینه نه یو.
مروجانې کته تر اوسه په داس حال کې چې دوی ژمنې ورکوي او دوی بیا هم باوري نه دي چې انتخابات تر سره شي، څه کول پکار دي چې هم انتخابات تر سره شي هم اصلاحات رامنځته شي؟ تاسو وړاندیزونه څه دي؟
د حق پر صاحب د وینا په تړاو باید مخکې د تاسو پوښتنې ته باید وایم چې موږ له کمیسیون څخه نه غواړو چې معجزه وکړي. که امنیتي ستونزه موږ په کمیسیون نه دوره چولې او کمیسیون ته نه وایو چې تاسو امنیت هم ټینګ کړئ. کندهار کې موږ امنیتي ستونزې نه درلودې خو کمیسیون ستونزې درلودې. کندهار کې هیڅ داسې ستونزه نه وه چې موږ هغه امنیتي حساب کړو او هغه مو له کمیسیون څخه غوښتي وي چې دوی حل کړي. د دې ترڅنګ تخنیکي ستونزه چې وای هر تخنیکی دستګاه کولای سي په هر ځای کې ستونزه پیدا کړي، کمیسیون کله چې مخکې له ټاکنو څخه موږ دا مسأله دوی سره یاد کړه، کمیسیون موږ ته وعده راکړه وه موږ اضافي دستګاوې لرو په هر مرکز په هر محل کې چې دغه دستګاوې له تخنیکی ستونزو سره مخامخ سي موږ به اضافي دستګاوې ورکوو تر څو خلک ګټه ترې واخلي او د رایو په شفافیت کې مرسته وکړي. نو د ټاکنو په ورځ کې دغه اضافي دستګاوې څه سولې؟ په ډیری مرکزونو کې دغه دستګاوو تخنیکی ستونزې نه درلودلې. د کمیسیون کارکونکي نه پوهېده او که پوهېده بیا نو هغه خرابې شوی وي. یعنی نه کمیسیون خپل کارکونکي ته سمه روزنه ورکړه، نه هم کمیسیون هغه اضافي دستګاوو وعده یې چې ورکړې وه دای ورسولې. د څارګرو بنسټونو مرسته یې غوښته، موږ تل له کمیسیون سره مرسته کړې ده. هغه نیمګړتیاوې چې تخنیکي وي هغه مو هم یادې کړې دي. مخکې په اول سوال کې ما له دوی نه هغه ښېګڼې هم د رایو په شمېرلو کې ما وویلې چې هیڅ ستونزه تروسه نشته، یوازې دوه یا درې ستونزې چې هغه د مسالې وي چې د میز په سر هغه رای حساب شوی دي چې هغه ټاپه نه ده خوړلې یا هم مهر نه لري، دا مو هم یادونه وکړه. یعنی موږ بېطرفانه قضاوت کوو. د دې ترڅنګ حقمل صاحب ویل چې دوی نسی کولای، موږ اندیښمن یو، موږ هم چې کمیسیون کې په همدغه مدیریت ولسمشری زی ټاکنې تر سره کړي او همدغه مرستونځي چې موږ وسترلودلې هغه وخت هم ولرو او دغه ستونزه ته رسیدګي ونسي د خلکو هغه له لاسه تللې اعتبار کمیسیون بیرته ترلاسه نه کړي ټاکنې به مو ډېرې ستونزې لري. د دې تر څنګ اندېښنه مو د ولایتي شورا ټاکنې دي چې کمیسیون اوس وایي موږ سم مدیریت نسو کولی، یعنې دوی خپل اقرار کوي چې ټاکنې نسي ترسره کوي د ولایتي شورا، او که دا لکه ولسوالیو غوندې له اجنډا څخه ووځي دا به بیا هم د افغانستان د اساسي قانون نقص وي چې په هغه کې ولایتي شورا ټاکنې ولسوالۍ شوراګانو د ولسي جرګې او د ولسمشریزو ټاکنو څخه په سمه توګه یادونه سوې ده.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، همدارنګه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویان د مرواجانې او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم له غړي فضل غني حقمل څخه مننه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره مننه.
زما رایه زما حق.
میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي ویني
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او مهال د رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسیون
د نظام د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو